السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ سبا ته د او آی سی د اسلامي همکاریو د سازمان فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړیږي. طالبان څه ترې غواړي؟
دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. لسګونه زره افغانان په دې وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي.
د طالبان څنګه وخت تیریدو څخه مهاجرت خده، خو هغه څه چې اوس سخت دی هغه په کمپونه کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی.
په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د پاسپورت رئیس عالم ګلا خانی وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبې ورځ ده د پاسپورت عمومی ریاست تا تشریف راوړي.
تر هر څه مخکې به له احمد تکل نه خبرونه واورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي. تر 19 کالو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا اماراتو ته ځي، او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ د انتخاباتو یو کاندید وژل شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي، د 50 هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې، چین او امریکا سفیران او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د غونډې ته وړاندې کړي.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکارۍ حکومت چې له جنګ راوتلي، دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې.
له دې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سره له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت ویش د هیواد په ډیری ولایتونو کې مخکې روان و، خو په کابل کې له یوې میاشتې راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله دا بهیر درېدلی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاسپورت عمومي ریاست خپلو هیوادوالو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره بیا چمتو دی. د یادونې وړ ده چې هغه کسان چې وار له مخه یې آنلاین فرمونه ډکړي او د پاسپورت محصول یې تحویل کړی دی لومړیتوب لري.
خغلی حقانی زیاته کړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د په وینا فورمې بدلې شوې دي. هغه د هم ویل چې د نورو ولایتونو د تذکرو لرونکو ته په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله له کابل د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي، تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري. دغه سفر موخه به په نړیوال جام کې ګډون وي.
تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د 2022 کال د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان به له پاکستان، زیمبابوې او پاپوا نیوګینی سره په سی گروپ کې ولوبېږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د خروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و، د خروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19 په پام کې دی کاندید و، د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند یو مشر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د شیرانی مړی نن سهار د ده د کور د مخې پر سړک موندل شوی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې یې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیا د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټالوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه یې واشنګټن او د ناټو غړو ته استولې ده، په ځانګړې ډول له امریکا سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې، خو متحد ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به په هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون د لیندۍ په 26مه د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مسکو د طرحې ځینې برخې د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه مسکو پوهیږي چې دا برخې کومې دي، خو د امریکایي چارواکي یادونه وکړه چې ځینې وړاندیزونه یې په بحث ارزي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. تمه ده چې سبا د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا غونډه د سعودي عربستان لخوا بلل شوې خو کوربه اسلام آباد دی. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د طالبانو مهمې غوښتنې بلل شوې دي. د طالبانو د پلاوی مشري امیر خان متقی کوي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. په دې اړه باندې جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا غونډه چې سبا د یکشنبه پورس کیږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه کې.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالات په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونشي سیمه او نړۍ به اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانان سره مخ دي، دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه سعودي عربستان د لیندۍ یا قوس پاتمه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې په دې فوق العاده ناسته کې به په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه مهم بحثونه وشي. د سیاسي چارو پوهان وایي د اسلامي همکاریو سازمان به له طالبانو هم خپلې غوښتنې په دې کانفرانس کې مطرح کړي. شنون کې عزیز معارج
غړي هوا دوته د کانفرنس د قناعت ورکی د دوی ګټو ته ډاډ ورکی او د توریزم د قوانز کز دوی کوم اندېښنې لري کوئی پاکره باندې دوی ته هم ډاډ ورکی نو بیا کېدل سي د هوا د نو واڅو چې افغانستان سره مرسته وکي.
د اسلامي همکاریو سازمان هغه مهال چې جمهوریت حاکم وو د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو جګړه ناروا بلل وه او دوی غوښتي وو چې د خبرو اترو له لارې شخړه پای ته ورسوي. د سازمان همدا ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړې بیان ازادي او فردي خپلواکیو باندې هم ټینګار کړی او په ځلونو ویلي اسلام تاوتریخواله غندي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوق العاده غونډې د اجنډا په اړه خبر شوې. په همدې ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت هم په نړۍ کې د په رسمیت پیژندلو ننګونې سره مخ دی او هم په افغانستان یو اقتصادي بحران ورلغاړې دی. دوی له اسلامي هیوادونو په کومو برخو کې د مرستې تمه لري؟
موږ په دریو برخو کې له تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوی حکومت باید په رسمیت ومنل شي او دې سره د بینالمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په او اصول ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک مامخ کې ولې نوې جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي د کډل ته ټول زربناوي لمنځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده. هر افغان ستونزې مشکل سره مخ ته فقر ده نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیرا منځ سي. دلته افغانستان کې تمای گزاري وي چې افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډېر زربناوي لرو معدنات معدنیات لرو او نور د سې پروژې دلته تعمیل کېدلې چې هغه د افغانستان انده لپاره ډېر اساسي رول لري.
مجاهد صاحب زینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر زینو په خانه یو یا وسنوی افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړیدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې په یو بل هیواد کې دا غونډه وي خای پایلې د افغانستان لپاره خې وي. تاسو فکر کوئ
موږ احساس خطر نه دی لرو د غونډې په کوم ځای کې؟ ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي دا خپل ځای کې سمه ده. ولې دې ته باید متوجه وي موږ د سوکیو سي د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هواد د خپل خود درولو موضوع مخکې ډیره حساسه ډیره مهمه ده. یعنی کومه معاملې کوله یا د کوم هواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلي کې هواد یا ګټه راوستلې نو بیا د امریکای سره موږ شول کال په جنگ کې نه وخه.
اسلامي نړۍ زینو هوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې جنو ته د تعلیم زده کړې او خزو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلې شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه د تورته نور غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هوادونو په توګه باندې ومني؟
بل شک دا غوښتنې موږ هم دین انکار نه کړې. موږ پر پروژې باندې کار کوو څنګه کولای شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دا کار په خپل تدیر پورې یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کی نو ډیر کېدل شي د ډیر د تجربو نه په استفاده موږ دا مازله حل کړی سو او زری حل کړی سو. همداسې د دې منابعو نه په استفاده دا ستونزه سي یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغه ته موږ لاسرسی تر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسي او سپارښتنه یې کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د غونډې په ارتباط چې په اسلام آباد کې جوړیږي له موږ سره وغږیده.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي. په یوې تازه پیښه کې نن د کابل په ولسمه ناحیه کې ناپیژاند وسلوالو یو دینی عالم په ډزو ویشته. مولوی بسم الله شاکر هغه مهال چې د سهار لمانځه ته په لارو پرې برید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي دې ډول بریدونو خواشینی کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر دینی عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمه ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژاند وسلوالو د مولوی بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جماعت خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري یې ټپیان شول. د بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل دې ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به یې عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلې ګامونه پورته شوي ورا هڅه به وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوي وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمرېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژاند وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله دا چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس داوه چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او د تروریستي حملات هم متوقف شي. خو متاسفانه یا له باده مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه وځینې تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دینی عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامی افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښه ورسته بلې مخ په ډیری دودي. تیر پنځ شنبه د ننګرهار په خوي ولسوالۍ کې هم د یو دینی عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دې وړاندې د تیر شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر لسیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د دا ډول پیښو مسؤل طالبان بلل کېدل. خو چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړې که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګاست دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو. سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړې برته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 28 د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کېږي. دوی وایي د پنځمې پروز به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورتونه ویشي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول د ټول ګډونه او دوامداره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبا به د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغو کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28 نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي
او بی بایومتریک او نور قانونی کارونه تر سره کړی او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د خاغلی حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کاری وازی د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځنګړای سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سو کړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه که دا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیرې ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره حل شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د دسمبر 13 د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال لري او لسګونه زره کسان په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي او بشري بحران په خاطر له دغه هیواده وتلي دي. لا هم دا بهیر نه دی درېدلی او نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالېدو بهیر روان دی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي افغانانو ته د کار زمینه برابره او د کډوالۍ مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ وه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیښته وو او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. دی د اګست پر 19مه کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اګست پر 22مه هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري، نو هماغسې بې سرنوشت حالت کې پاتې دی چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، په لکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي، د البانیا په یو کمپ کې اوسیږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وړاندې د افغانستان د لوی ترانوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونو اړ کړی چې د اګست میاشتې پر 21مه نیټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی ترانوالۍ دغه پخوانی لوړ پوړی چارواکي هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسیږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات هم به مهاجری دا ډیره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبانو سنګ کې وخت تیرېدو څخه مهاجرت خده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بې برخلیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. زبیولا له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نو ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال استریت جورنال ورسپانې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هېوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړې چې په دې ترڅ کې ډیری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعل ګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خو دا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زموږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی که څه هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دی تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمينه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې همدغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمينه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دی، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګېدلې دي هغې د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغېز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نږدې میاشت مخکې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لکو زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیې په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل، شاوخوا 1 میلیون افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستانه ووتل. خو د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې وروستیو کې په یو ځانګړي فرمان کې له والیانو، طالب مسؤلینو او دینی عالمانو غوښتي چې له هغو کسانو سره وګوري چې د افغانستان د پرېښودلو نیت لري، د دوی ستونزې واوري او د حل لارو موندلو کې ورسره مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدلول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي، کار جون نشته، روزګار نشته. د موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه خروش او موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورۍ لپاره ځو، نو کولی شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نوښونه ورځ په ورځ همداسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره د ویانې اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زر روپۍ کې خرڅېږي. تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه کې وکړي چې دا ولې د لسو روپو شی دی په زر خرڅېږي. د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅېږي، اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی داخستونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا پاسپورټونه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه څه ته زمونږ لپاره پاسپورټونه ځل شو مونږ کولای شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کړو. کثیر نظام او هر څنګه وته شو مونږ سنیز نظام ته زمونږ د درخواست دي. د غریب خلکو په درد باندې غم او خو د کوم تکلیف سره د مسلمانان مخامخ دي. غاری او ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمينه برابر رشي. الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تکلیف زحمت سجې مخامخ دي. د دین ایرو بس. والسلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد لا احمدی د اورګان ولایت تخاص اورګان ولسوالۍ تاسو ته محترم او ګوزو زه د ټول د کلي مسؤلیت کې مو غوړه د طالبانو سمې دا خو دې شورا د خلک وړاندې دي ستر دي دا خلک اخر څوک دي دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري ښکاله وکړه د وزو د مکار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څو کې و چې دا د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نرسې دي دا روزګار څخه څنګه ضروره ده که تاسو ښه غواړئ طالبانو کومندانان دي یا طالبانو سره جنډې اړیکې لري حتی تر تاسو دې خپل خلک په اړه د ورته څخه تاسو په جمعه کې چې ګورډه څخه مخکې باندې دا چې ولزاد د اړې راځي صدا هیل لرم چې دا پیغام نشکړو نور نور کولې دا له څه شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کوم ته دا شی وات چې دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې د خاطر خراج دې څلور مو سره له دې په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي د پاسپورت رئیس نن وویل چې هغه کسان چې مخکې آنلاین فرمونه ډک کړي او محصول یې تحویل کړی لومړیتوب لري د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځیږي په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی پولیس وایي چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی او مړی نن د کور د مخې پر سړک وموندل شو او متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده د روسیې په طرحه کې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه شوې
د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم دی ولوبغاړي علي عربزاده مړینه لوی ځای بولی د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن شنبه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و ښاغلی کارګر وویل تمه وه چې عربزاده په راتلونکي کې د فوټسال د لویانو په ملي ټیم کې هم ولوبېږي تر اوسه د دې افغان لوبغاړي د مرګ د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د جمعې پورس پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې علي عربزاده مړ شوی دی د معلوماتو پر بنسټ عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه په بادغیس کې د والیبال سیالۍ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ د سولې او افغانستان زما وطن تر نامه لاندې تیر ورځ په بادغیس ولایت کې پیل شوې د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لس ورځې به دوام وکړي خبر ځای وي دغه سیالۍ هر ورځ د بادغیس ولایت د بدني روزنې ورزش سیاست په ورزشي جمنازیوم کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن د آریانا هیواد او تابان درخشان لوبډلې یو بل سره مخامخ شي او د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله چې روانه میاشت دریو شلوریزو او دریو پنځوسو ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و د کورونا وبا له وجې خپل لوبلړۍ وځنډوله د یو شمیر ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دریو پنځوسو ورځو سیالیو لړۍ هغه مهال وځنډول شو چې د پنځو ویسټ انډیز لوبغاړو ترڅنګ د یادې لوبډلې مشاور روزونکی او یو شمیر کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شول دغه لوبلړۍ د روانې ډسمبر میاشتې په لسمه د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې وه د دې سیالیو لومړۍ درې شلوریزې لوبې د پاکستان په ګټه پای ته رسېدلې وې د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې ده چې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله راتلونکي 2022 کال کې د مارچ او اپریل میاشتو کې د دریو ټیسټ دریو پنځوسو ورځو او یو شلوریزو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړي خو د ویسټ انډیز د لوبو ځنډیدل ښایي دغه سفر د استرالیا لپاره سخت کړي
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسې د لوبو لميدانا په یو بلونی ځخبرونه کې محرک لای کوم په روان خبرونه کې به ووري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم ووري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روان خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په نګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسید او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو